چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اخیز منولی شي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور.
د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څام په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مقتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در در انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنۍ چارو وزارت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسی جرګه کې داړونده همدې کمیسون لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ژمنه کړې هغه ادارې به یو بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرې ماڼۍ د دفتر پر ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي. پولیسی جرګه کې د نشې توکو سره د مبارزې کمیسن غړي ملا تراخیل محمد یزدی رادیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشې موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دوه ترمنځ د افغانستان ملت له ویلو یا بدبختی سره مخ هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه نو بنا ان کمیسون په دې تصمیم ونیو دا د کورنۍ چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې توسي تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي کښت قاچاق او د نشې موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشې موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هیواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د کونړ په مرکز اسرآباد کې پلسکونو کسانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د دوی بچان د عسکري دندې ته چمتو دي، خو باید لومړی په کونړ کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مظاهره د سهار په 10 بجو د کرهالې لکلی پیل شوه. د شهیدانو چوک ته لر رسیدو وروسته ولایتي شورا دفتر ته لاړه. په لاره کې حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل په کونړ کې هم هر ورځ جګړه وی. د ولایت مرکز او کورونا د مخالفینو د بریدونو ګواښ سره مخ وی. لومړی باید دلته امنیت ډاډمن شي، بیا دوی چمتو دي چې نور ولایتونو ته د امنیت د پیاوړتیا لپاره لاړ شي.
مخامخ موږ ته په 500 متره کې دلته دشمنان راځي، زمونږ ولایت د تهدید لاندې د پیکا مرمۍ زمونږ په کورونو کې لګیږي، زمونږ ماشومان شهیدان ته پوسته وسوي. موږ د دې زور نه لرو، موږ به هلمند څه وساتو. موږ دا خواخه د چورور زمونږ بچی دی راوړو خپل کونړ له وساتي. که چېرته په کونړ کې وځه آرام بیا دې ورور سرلوړی دی لاړ شي. هلته
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار مظاهرینو ته وویل کونړیانو په هر سخت جنگ کې برخه اخیستې ده، ټول افغانستان خپل کور ګڼي او بیا یې هم ساتنې ته تیار دي.
د کونړ ولایت د یو تهدید لاندې دی، دلته مشکلات زیات دي. موږ رئیس جمهور ته هم د دې غوښتنه کړې وه چې زموږ په ولایت کې سرحدي ځواکونه امنیتي ټول کم دي. زموږ غوښتنه چې دا سالمه غوښتنه ده، هغه غوښتنه دا ده چې زموږ د کونړ ولایت 2 شپېته کسان چې دي دا په ننګرهار کې خدمتي دي، د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي. زموږ یو کنډک چې دی روغ کنډک چې دی په فلورستان کې دی، د نسبی عامه زموږ یو کنډک او ټوله چې دی دا په لوګر کې پروت دی. زموږ دغه پولیس دلته راولو شي، زموږ د خپل کونړ خدمت دی وکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای کورنۍ چارو وزارت له اکثر ولایتونو کومکی پولیس هلمند ته غوښتي وو چې په هغو کې کونړ هم وو.
ما اختارستیم که 21 جوانی که خودشان حاضر بودن با دوسایت خوب یا انتقال شدن با سلاحایشان رفتن در کابل که وابرن
موږ وتوانیدو چې یوشت هغه ځوانان چې خپل هلمند ته د تک د پاره تیار وو د خپلو وسلو سره مو په خو وسایلو کې کابل ته انتقال کړل. هغوی اوس چمتو دي چې هلمند ته لاړ شي، خو دلته هم ورته اړتیا ده چې باید د خپلو کورونو او ولایت ساتنه وکړي. خو افغانستان د ټولو شریک کور دی چې د وطن په هر برخه کې ضرورت پیدا کیږي، موږ چمتو یو چې هلته دنده ترسره کړو. ما ته وګورئ، زه له کوم ولایت کونړ ته راغلی یم، همداسې د نورو ولایتونو په سلګونو ځوانان د کونړ په غرونو او درو کې پراته دي او له خلکو دفاع کوي. هغه وای وزارت ته یې څو ځله ویلي چې دوی خپله کونړ کې د پولیسو کمی سره مخ دي، څه یې په نورستان او څه یې هم په نورو ولایتونو کې خدمتي دي. لازمه ده چې هغو ولایتونو ته خپل پولیس منظور او د کونړ څخه هم بیرته دلته راولیږي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که چیرته د کونړ امنیت ډاډمن نشي او په نورو ولایتونو کې خدمتي سرتیری کونړ ته راونه لیږل شي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
په فرا ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او وایي په زور ورڅخه په لوی لارو کې پیسې اخیستل کیږي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
په فرا ولایت کې د بارونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او کوارې نه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن سفری د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لاره ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي.
لبل خو د فرا ولایت امنیه قومندان توریالی او بیدانی ازادي راډیو ته دغه چلوونکو شکایت په وړاندې وایي چې ډیر ژر به دا کار مخه ونیسي. د فرا ولایت امنیه قومندان په خبره پر لوی لار د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړاوي تر اوسه درې تنه پولیس نیولی او په راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوښته وو هغوی باندې نیولي دي، هغوی تر قانوني چلند به ورسره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته موږ ادامه ورکوو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فرا ولایت د شیخ ابن سفری بندر یو ستره ترانزیتي لار چې بړوړونکو لارې د هغه ځای څخه د فرا ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د ژوند رنګونه
ستانون څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالې ده، فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول وو؟ د هغوی سره چال چلند څه ډول وو؟ څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 50 نفر وو چې تقریبا شل نفر انجینیر نو ټول هلکانو او ټول رقابت درلود. یو له بل سره انجینیر سره هلکانو هلکانو هم انجینیر سره درلود، انجینیر هم هلکانو سره رقابت درلود، خو سالم رقابت
نه. دغه 50 کسانو ټولو لږ هغه اخر نمره هم د اخر نمره سره رقابت لري په اخره نمره.
خو بیا داسې یو دغه در ورته درېدل زړه کې چې یعنی انجینیر نه باید ما نمرې مخکې شي، انجینیر چې باید دینه ما نمرې مخکې شي، یعنی خو دا چې دا ټمبل دی څنګه داسې
پې ستاسو په صرف کې جنکۍ تکړه وي کالکان
سم کې جنکه
اول نمبر ګان او دویم نمبر او دریم نمبر او تر دې اندازې پورې جنکه وی کلکان
نه جنکه
کله فارغ شوی الک او نمبر او کې جنې
نه جنې
څه فکر کوي ولې جنکه تکړې یا جنکه ډیر او نمبر ګان کې یو الکان نه او نمبر ګان کې
انجینر درس وای ډیر درس وای خلکانم درس وای خو که درس وای ځکه چې الکان نور د څه کوم مشکل نه لري نو انجینر په وجود چې د کور کار کوي او نور کار نه مشکلات بیا هم درس وای زیاتره وخت خلکان که درس وای بیا ډیر تکړه کی خلکان درس نه وای ډیر
په خپل باندې ته څوم نمبر وی
اول کلو کې اول نمبر خو بیا اخر کال کې دویم فارغ شو
ولې دویم فارغ شوی تا نه جنې مخ کې شو یا لکان در نه مخ کې شو ولې
جنې نمبر نه نه جګې وینم هغه مخ کې شو
آی تا درس نه ویني
نه ما درس یې له
نو بیا څنګه غل نه مخ کې شو
ترسته خو څه و چې ما نمبر کم شي
کوم واسطه یا نور څه دغه په کې بران نه خلو
نه هغه جنې واسطه نه وکړي خو بل چا ما نمبر کم کړي خو هغه خپل بیا شاتاله
کله چې بیا فارغ شي د الکانو لپاره د کار چاپیریال خدي کې د جنو لپاره
فعلاً خو د دې شرایط کې یو لپاره وظیفه نشته دند نشته دوه لپاره خو بیا هم الکانر چیرته وظیفه خسته شي خو انجینر چیرته نشته ته کورنۍ اجازه نه ورته قبل محیط د سره برابر نه چلته انجینر شکار وکړي
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور ارخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور ارخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي. د څلور ارخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې خپل منسکي خبري کړی دي خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوی دي څلور ارخیزي خبري بې ګټې بللې دي. اکونومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبري وکړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکونومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکونومیک ټایمز همدارس د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبرو ته اشاره کړې چې په یوه مرکه کې ویلي وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کوما حالت کې په روغتون کې بسترې دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکي دی او د پنځشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمری کې پرې برید وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په